غالة من داري إذا كان بداخله يوش الشدة دي اقتصادي زي بوالي بكش كي موجود دي نو لهم دي أمال سخة زياد شمي كسان كوشش كي ترسو دا أبريكا دلو يوجي سخة تيش دا وكري أو نورو لو يوجي كي أستوغن سي فديغا ورستاني وقتونا كي درونا زكون كو با أبريكا لو يوجي كي مثبت بدلون نرميست سيوي دي چي دا بدلون پا حالات كي دا دوی دا خبول استنزو دا حالولو لپارا مختلف لاري چاري لطيوي ترسو وكوالي سي دا خبول جوان دا ورزني زي ارتياوي دا مختلف تجربو طریقو څخه پرکړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي، حتی تر دې پورې چې دوی اوس د دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنندې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي همچنان د دې تر څنګ ورځنۍ ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دغو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو د جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګام ایښی دی، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنې د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیم کې او کله بل سیم کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي که چېرې موږ او تاسو ووایو، یعنې هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لوېدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنې د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویه وچه استمرار شوله، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ شوله چې دغه د مخه 12 څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لوېدیځ کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمد هیوادونو په منځ ته راوړي وه چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د هم هغو پخوانیو کومونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازینی لامل و چې د افریقا لویه وچه یې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستو دې برخې ته. په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنې د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپله دین دی. یعنې د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري او هم چنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویې وچه کې 415 میلیونو تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوه، یعنې د دې د نفوسو ګڼوالی چې و په 1998 میلادي کال کې 415 میلیونو تنو کسانو په دغه لویې وچه کې ژوند کوه چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنې د سلو څخه که چیرې موږ دا تقسیم بندي کړو 12.2 برخه یې جوړوله، یعنې د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 12.2 برخه یې په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالي و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توپیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمیر کسانو ژوند کوي، او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمیر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بډیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسیږي. یعنی په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته کوو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسیږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنی د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ او تاسو او ټول وپېژندئ چې څه دي. هم چې نن درنو زکونکو بل برخه چې ده هغه په خپل د نشاط په حق لده، د افریقا د لوی وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته کچیر موږ او تاسو متوجي اوسئ، چې په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نشاط یا هم د کوم په حق معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلګو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او هم چنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي، هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بل یې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لوی وچې کې، دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ویښتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او هم چنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربر کېل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري، او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دې پوست به سپین دي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو ځکونکو د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي، چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي 2/3 برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو ځکونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لوی وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر دینونه پکې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپل زمره ستاسو د اسلام مقدس دین دی. هم چې نن د دې تر څنګ عیسویت او بودایي دینونه دی، چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لوی وچې کې درنو ځکونکو ویشي وادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نور افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنی مسلمانان پیژندل شوی دي، خو ځینې شمېر کسان بیا ایسوی دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لوی وجه کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ تاسو بل برخه چې ده د افریقا د لوی وچې کوم برخه چې د مرتاسو ژبو په حق کلوې لوا، او هم چنان بل برخه چې د هغه په خپل د افریقا د لوی وچې د ژبو په حق لدا، چې افریقا لوی وچې د نفوس د بیره بیلو ملتونو څخه جوړ شوې ده، یعنی د نفوس له لحاظ څخه بیره بیل مختلف ملتونه مختلف پولیسونه پکې ژوند کوي چې په بیره بیلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمیرې د 200 ژبو او دیشو لهجو ته رسیږي. یعنی په دغه لوی وچې کې 200 ژبې چې لهجې دریسه وترسیږي، یعنی ژبو شمیر چې دی 200 دی، خو د دې لهجه چې د ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دی علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډر لیول کې لهجه لري، نو د دې لهجه چې دی دریسه وترسیږي. چې ډېری مهمې ژبې چې دی هغه په خپل انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبي، د دې لوی وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. د افریقا په لوی وچې کې درنو ته کوم کو ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي ډول سره چې کومي ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنی چې دي سامي ژبې دي، چې په هغه کې سامي، عربي، قطبي، احمري هري جيبي شامل دي دويم ساحلي يا هم سواحلي جيبي دي دريم هم سيما ايزي جيبي دي چشميري دير زياتي او سلرم اوروفاي جيبي دي چي دهوغو پسر كي پرانسوي او انجلسي جيبي رازي چي ده افريكاي هوادونو رسمي جيبي كوالي شو چي مراو تاسو پا مختلف برخو باني ووي شو او هر برخي مراو تاسو تا پا كتاب كي پا جدول كي پا منظم دول سرا نشاني سوي ده. همچنان درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ افریقا لویې وچې اقتصادي جغرافیه چې ده د افریقا په لویې وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د نولسمې پیړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه درمخه په دې په باره کې بحث نه و سوی، خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپله لاسي صنایع دي. ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکښې زیات شوي دي. یعنی ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي او دوی کوښښ کوي خپلو افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راولي. د افریقا د لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، سرو زرو، الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونه موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکښې کې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو او چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګني او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګني په سواحلو کې نږدې ټاپوګانې چې د کاکاو په لویدیځه برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او په لویدیځه افریقا کې، سناسه ساحه په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په حاشیه کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نورې میوې ترکاري پیدا کیږي چې دا د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دندې یادونه مو کوم. لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیه تشریح کړئ. دویم د افریقا بشري جغرافیه اړوند خپل معلومات ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې دا لا په ما ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. له احترامات می قبول کی قدر منو ګل علی سکون کو زبرش نا غفار یو سره هم تاسو ټول ته شرع غلاس په ماده لسم ټول کی جغرافیا مضمون 15 لسم لوستم. هله د شي تاسو ټول قدر منو ګل علی سکون کی برت روغ او جوړ صحت مند او سری او د صحت چمې بم پتن وی درنو سکون کو د چز مرسته سودن وزیر لوست 15 لسم لوستین او لمن دیم چې تیر وزیر لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره تکړی او سری او نن وزیر لوست پر امد کی ولري. مخکې لدین چې درنو سکون کو زستا سودن وزیر لوست کانتاس ټول په لغه خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنا سره نوٹ کړئ. درنو ګلریز د کون کوز مور تاسو د نن ورځې 15 لوست موضوعګانې چې نن ورځ به مور تاسو په لوست ولولو عبارت دي: لومړی زلزلہ پیژندنه، دویم د زلزلې خطرات، او همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ راسته سو د نن ورځې لوس په کتاب کې د یوسل 15 سلويشتي می صفحې نه پیل به تر یوسل 8 سلويشتي می صفې پر دې. نو درناو کډر مونږ د کون کو تاسو د ټولو د پرته او چاو دقت په هله ما هله د چي د لوس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله لیست کون کو وس هم د خپل لوس پر لور باندې راګرځو. زموږ راسته سو د نن ورځې د لوس لمرنۍ موضوع چې نن ورځ په مور تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو عبارت له زلزلې څخه ده. د لوست په پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زلزلې د کلمې سره آشنا کیږو. دا چې موږ او تاسو د زلزلې کلمه په زیات بار بار ډول سره د خپل چاپریال په شاوخوا کې د خلکو د کورنۍ غړو او د سیمې او کلیوالو د خلکو له خولې څخه د زلزلې نوم اوریدلی دی، خو تر نن ورځې پورې موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې نه پوهیږو. نو نن ورځ به موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې وپوهیږو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، زلزله د ځمکې د مخ لږ ډیر لړزیدو ته ویل کیږي. یعنی د زلزلې کلمه چې د پخپل د ځمکې پر مخ باندې لږ او ډیر لړزیدو ته د زلزلې کلمه استعمالیږي. کله چې په یو سمه ایزه بڼه باندې د هغې په شاوخوا کې، د هغې په چاپریال کې دغه لړزه رامنځته سي، خپره سي، نو د زلزلې د کلکوالی او دوام مالی او ځانی خطرات را مېست کی زګه کچيري د زلزله په پرله پسې توګه سره سات یو سات یا هم دو سات جریان ومند د لرزیدل په دې ډول سره زیات شمیر ځانی او مالی خطرونه را مېست کړي په چیرې د عمل څخه زیات ویجاړی را مېست سي او هم چنان زیاتره انسانان په خپل ژوند د لاسخه ورکی چې باید په هونی وزارت لخوا څخه موږ او تاسو ټوله هغه دولتي کشرونه چې دي هغه ټوله پرسنلونه چې په دولتي ځایونو کې کار کوي یا هم په اپارتمانونو کې کوم قسان ژوند کې باید د هغوی لپاره شه چاپریال چمتو سی ځکه تر څو چې موږ تاسو باید په دې باندې ډاډمن واوسی چې په داسې یو ځای کې په داسې یو سیمه کې باید خپل ځانونه د پاره اپارتمانونه جوړ کړو یا هم په دغسې ښوونځي کې زده کړه وکړو چې تر څو د هغوی د اپارتمانونو له جوړښت څخه ډاډمن واوسی چې که څه هم زلزله شروع سي یا هم د ځمکې لرزه په پیل باندې پیل وکړي باید دغه سیمه ته زیان ونه رسیږي یا هم دغه سیمه باید ویجاړه نشي. درنو قدرمنو زده کوونکو الله تعالی په خپل کائنات په جوړښت کې رنگ رنگ بدلونونه او تغیرات را مېسته کړې دي چې دغه پر بنسټ سره الله جل جلاله لوی ذات موږ تاسو ته څرګند دي چې الله جل جلاله موږ تاسو ته ژوند را کړی دي نو د دې تر څنګ موږ تاسو ته شیراز او ښکلې سمسور چاپریال هم را په نصیب کړی دي او هم چنان په دغه چاپریال کې ځینې خطرات ستونزې مشکلات را وستل دي چې باید موږ تاسو د هغه د مخنیوي لپاره تدابیر او مخنیوي ونې سوچ مخکې لدې نه د دې ستونزې سره موږ تاسو مخامخ کیږو باید د هغه لپاره حل لار ولرو. نو زلزلہ چې په خپل د کلچی پیشیږي د زلزلہ چې د درې ډوله علتونه لري په کوم حالت کې زلزلہ رامېست کیږي تاسو کچیر اوریدلې وو سیږي زیاتره کسان وایي وایي زلزلہ هغه وخت رامېست کیږي کله چې الله جل جلاله موږ تاسو ته په قهر او غضب سي نو زلزلہ رامېست کیږي. نه درنه زده کوونکو دا خبره پدې کې نه د زلزلہ چې د همیشه د ځمکې د تکتونیکی حرکتو له عمل څخه رامېست کیږي او یا هم د اور غورځونکې لاملونه له عمل څخه رامېست کیږي کله چې په ځمکه کې په داخل کې د ځمکې په داخلي کې شرونه کې تکتونیکی حرکتونه رامېست سي یو د بل سره سپاندې شي رامېست سي نو په دغه وخت کې زلزلہ رامېست کیږي یا هم د اور غورځونکو لامل له عمل څخه رامېست کیږي یا هم د دې تر څنګ د پلونتیکی لاملونه له عمل څخه دغه زلزلہ رامېست کیږي. زیاتره وخت زلزلی چې دي ترونه ځکونکو په ځمکه کې د پخواني یومینو نو شغولو او کیمیکل موادو قرغولو سره د زلزلې رامېست کیږي چې په ځمکې کې د تکتونیکی حرکتونو د لامل سبب کیږي چې په دې دلیل سره زلزلہ رامېست کیږي او په ځمکې کې یو ډول لرزه رامېست کیږي. د دې کبل څخه زیات شمیر کسان خپل ورځنی ژوند کې خپلې ارتیاوي چشکی وي له لاسه خو ورکې هغه د خپل ویجاړیو سره مخامخ کیږي. نو درنو زده کوونکو لمړنۍ برخه موږ او تاسو بلو چې تکتونیکی لامل څه ته ویل کیږي. تکتونیکی لامل په ساده توګه سره د ځمکې پر مخ پر بیلابیلو پلټونو پورې اړه لري یعنی بیلابیل پلټنې یا هم سیرنو پورې مربوط دي چې موږ پوهیږو د ځمکې مخ د بیلابیلو جوړښتونو څخه جوړ دی او دغه کومي سیرنې چې دي په موازي ډول سره شوي دي. نو له دې کبله څخه موږ او تاسو ویل چې دغه تکتونیکی حرکتونه په بلا ځایونه کې مزنی شوي دي او یو لبل په پرتله باندې خوځیږي او بې ځای کیږي. نو ځکه په دغه سیمو کې زلزلہ رامېست کیږي او د ځمکې غټه پلیټونه چې دي عبارت له اروی یوشا او د هند او استرالیا پلیټ دی هم شینند د دې تر څنګ افریقا شمالي امریکا جنوبي امریکا انټارکټیکا او یو شمیر نور وړه پلیټونه دي چې په افغانستان کې د هند او د یوریشیا پلیټونو د خوځش زلزلہ رامېست کوي ځکه دغه دوه پلیټونه چې د دغه لقبل څخه د زلزلہ رامېست کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو دویمه برخه په خپل آتشبشانی غرونه دي چې اورغورځونکي غرونه د جملو څخه شمیرل کیږي. دغه آتشبشانی یعنی یا هم اورغورځون کې لاملونه د په مدیترانی او د سیسلی او وزرونو د سیمو کې رامېست کیږي چې د اسیا د ختیځ سواحلو او د امریکا د لویدیځو سواحلو آتشبشانونو زلزلې د پېښېدو مهمې بېلګې شي. هغه په خپل جاپان کې رامېست سوي دي چې د جاپان په ختیځو کې د کالیفورنیا او امریکا په غربي څنډو کې لوی او کوچني زلزلې په زیاته کچه سره رامېست کیږي ځکه په لوی کې آتشبشانو غرونه موجود دي. د دې تر څنګ درېمه برخه چې بیا د درنو زده کوونکو هغه په خپل مخ کې موږ تاسو ولوستل چې هغه د پلونتیکی زلزلې دي چې دغه زلزلې په اصل کې د مګما د طبقه د مخ پورته سعودي حرکت باندې یعنی د مګما دغه کوم د مخ پورته سعودي حرکت یو فشار د تودوخې په واسطه سره پر دې باندې د راګرځېدو له عمل څخه رامنځته کیږي چې په ځینو ځایونو کې دغه زلزله د رامنځته کېدو سبب کیږي. خو د دې په پرتله دوه مخکینی کوم یادونه چې موږ وکړې چې موږ ویل چې یو په خپله تکتونیکی حرکت دی او بل همچنان آتش پیشانی غرونو یا هم ورپرزوون کله عمل څخه رامنځته کیږي، نو موږ ویل سو دغه زلزله د هغوی په پرتله باندې د ځمکې پر مخ باندې ډیر زلزلې رامنځته کیږي چې دا د هغوی څخه کمزور زلزلو په جمله کې شمارل کیږي. همدارنګه قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د زلزلې د خطراتو په هکله لولو چې زلزله کوم خطرات لري او باید موږ د کومو شیانو څخه یې ځان وساتو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو موږ تاسو ته دا په ښکاره توګه سره دا معلومه ده چې کله زلزله رامنځته کیږي نو ځمکه یو ډول لرزه اخلي او ځمکه پورته او کښته کیږي او موږ تاسو داسې احساس کوو چې هر شی موږ او تاسو ته کوش کوش منویږي. نو په دغه صورت کې موږ تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې زلزله رامنځته کېدونکې ده او داسې ځایونو ته باید ظاهر نور ورسوو چې په هغه ځای کې باید جوال و کوم شی موجود ونوسي چې سپه او هوا رمځکه وي تر څو موږ تاسو ته ضرر ونه رسول سي. نو د زلزلې د راپېښېدو خطرونو د مخه مخنیوي لپاره باید د زلزلې د زیان د کمښت ته باید چمتووالی ولرو. تر ممکنه حده پورې باید موږ او تاسو خطر چشکو ټیټ کړو او د زلزلې د خطر د کمولو لپاره موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید بس آرام او سم ځایونو کې اوسېږو. هغه ټولګي که چیرې موږ او تاسو په سیم کې یو یا هم په وړکتون یا هم جماعت کې اوسېږو یا هم په عسکري ټولن ځایونو کې اوسېږو په روغتون کې اوسېږو سوداګري بانکونو یا هم نورو ځایونو کې اوسېږو مارکیټونه یې دوکانداري وي یا هم ودانۍ وي بلاکونه وي ښاري ګڼه ګوڼې سیمې وي یا هم هوټلونه وي حمامونه وي هر ځای چې اوسېږي باید په دغو ځایونو په ټولو ځایونو کې باید د خلکو شمېر راکم کړو ځکه که چېرې موږ تاسو داسې احساس وکړي باید خلکو ټوله خبر کړو او خلک ټوله باید دې ته مجبور کړو تر څو هغه داسې سم آرامه ځای ته بوزو تر څو د زلزلې د خطر څخه مخنیوی وسي او د دې د کورونو د ودانیو د ویجاړېدو څخه مخنیوی وسی. او هم چې نن درنو زده کوونکو د زموږ تاسو په ژوند کې مهمه خبره ده چې باید موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو ځکه موږ نه پوهیږو چې زلزله به کله په کومه سیمه کې او څه ډول رامنځته شي. د زلزلې د خطراتو د کمښت لپاره باید موږ دوه پلوه په زیاته کچه سره په پام کې ونیسو چې د هغو له جملو څخه یو په خپل د کورنیو د ودانیو او د انجینري فزیکی جوړښت د ګټورتوب له پلوه څخه او بل د همچنان د دې ترڅنګ د مخکینی چمتووالي او د خلکو د ګټو د خبرتیاو له پلوه څخه د زلزلې د خطر په هکله باید د خلکو پوهول دي چې باید موږ هغوی ته د خبر ورکړو چې زلزله کوم خطر لري او څنګه موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. نو دغه دوه مهم ټکي مهم دي چې باید موږ تاسو ته چمتووالی ونیسو. د ودانۍ د سکلیپ جوړولو کې باید موږ تاسو د سیمنټو وسپنې او د ګادري کانکریټو څخه باید ګټه واخلو تر څو دغه کومې ودانۍ کې چې موږ تاسو ژوند کوو کچیرې د زلزلې خطرات رامنځته شي دغه د زلزلې د خطراتو په مقابل کې یو څه مقاومت وکولی شي او په اسانۍ سره ونړول شي. او همچنان د دې ترڅنګ باید زړې ودانۍ د پخو او خامو خوشت او لرګیو لرونکو ودانیو د ژر زیانمنې کیږي. نو په همدې خاطر سره باید موږ دغه سیمې چې ژر زیانمنې کیږي د هغو سیمو کې د زلزلې په وخت کې باید ونه اوسېږو او د هغوی څخه لیرې اوسېږو. د زلزله لرونکو سیمې چې درنه زده کوونکو دا همیشه په دغو سیمو کې د ودانیو د جوړولو لپاره باید موږ تاسو زړه نه کړوشه. او هم چې نن د دې ترڅنګ زلزله لرونکي سیمو کې چې کومې ودانۍ چې د غرونو په لمنو کې رسوبیزم کې او پستو خاورې کې جوړې نشي باید دغه کومې ودانۍ چې موږ تاسو جوړو باید د رسوبیزم کې او پستو خاورې کې باید جوړې نشي ځکه دا د لامل ګرځي چې کله زلزله وسی شاید دا ژر تر ژره راونړيږي او لمنځه څخه بلار شي. نو په شهرونو کې باید ګڼ مشت ځایونه په بیلابیلو برخو باندې د ځینو زلزلو له امله څخه زیانمن شوي دي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې د دغو خطراتو څخه ځانونه وساتو او په آینده وخت کې دغه برخې ته متوجه واوسېږو. نو که درمن او ګلریز د کونکو د لوست تر دې برخه پر موږ او تاسو د زلزلې په حق معلومات تر لاسه کړل او پرې وو په هیدلو چې زلزلہ سته وایي او د زلزلې خطرات څنګه دي او څنګه موږ او تاسو کولای شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. اوس هم د لوست راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ او تاسو کورنۍ دند لرو چې تاسو د ټولو کډرمنو د کونکو لپاره می درې ډیر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړی دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم کډرمنو د کونکو. لمړنی سوال، آیا زلزلہ د اټکل کېدای شي؟ یعنی آیا موږ تاسو د هغې په باره کې اټکل کولای شو؟ دویم، د زلزلې له امله کوم مشکلات سره منځته راځي؟ یعنی کوم مشکلات او ستونزې دي چې کله زلزله رامنځته شي موږ تاسو به ورسره مخامخ شو؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، څنګه باید زلزلې په مقابل کې مقاومت وکړو؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول درنو زده کوونکي باید د لوست پای ته رسېدو څخه وروسته ځواب کړئ. نور نو که درمنه وګلالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله من دیم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا په مان ښه وخت ولرئ.
سپرلی